بوكا ولا يسي.
سلورنی می بچیش په وړاندې د ازادي ملمت هسته معرفي کوي خو مخ کې تر دې چې د خبرونه ته ورشو لاند خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ویل بندیزونه او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتونولو لپاره د عدالت قومي جرګه کیشي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وی د نړۍ هیڅ وخت جرګه مخه نشته نیولای. په روان خبرونه کې مو خپل خبریاله د خبر واوري چې ګڼ خلک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له مختلفو سیمو پولاره دي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي، خو په ځینو سیمو کې پولیسو د دوی مخه نیولې ده، لکه د کوهاټ د کوتل لارې د تونل لارې بنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو و نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د غارزښناک ورځ په ډیر خپګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,300 ورځو څخه را پدې خوا له 12 کلنو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولې. د بشری حقوقو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې لشتر لشه د 12 کسانو د اعدام خبر ورکړ. دا کسان د کراچ په قزل حصار کې اعدام شوي دي چې په دوی کې دوه افغانان دي. تاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکی به د اوکران مهم اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسي په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالی مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي.
آزادی ملمه سلامونه او نیکه هلی نوریاس نوریم د ازادي ملمامونن داسې او څوک دی چې کلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په دې برخه کې ډېرې قبیلهګانې روزلي او له افغانستان بهر هم یوه موده په بنګلادیش کې د قبیلهګانو د روزنې په برخه کې کار کړی او هم بنګلادیش ته کډه شوو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلهګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلګۍ په برخه کې تر لسانس پورې زده کړې کړې او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یوه مهمه غړې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تېره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړې او هم مو د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هیلۍ غرشین د ازادي میلمنه ده. اغلې غرشین، ډېرې مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو ښه به دا وي چې په پیل کې که په لنډه توګه اوریدونکو ته په خپله ځان وروپیژنئ.
مننه نوري صاحب، ښه سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې ټول د صحت په کالو باندې ملبسي او خوشحاله ژوند ولري. نوم مې تاسو واخیسته، هیلۍ غرشین یم. د قابلګۍ په برخه کې لسانس لرم، درس مې ویلی دی او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلګۍ د رشتې او د نرسنګ دپاره وه، او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن لخوا نه چې زموږ یو ډېر غټ انجمن یې اتحادیه دی، د هغې لخوا نه د بنګلادیش د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکی مشاوره وم تر 2000 پورې، یعنی د کووید تر هغه پورې فزیکی ورتلم. فعلاً آنلاین دا باور سره لرم، همکاري ورسره لرم د قابلګان د روزنې په برخه کې.
بله، که راته ووایئ چې اغلې غرشین چیرې پیدا شوي یاست، لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي، متوسطه، ثانوي، او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نوري صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې، یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستی دی، دریم صنف نه بیا کابل ته راغلي، درسونه مې په کابل کې ویلي دي. په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړي دي، او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته، چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه په اداره او منیجمنت او بانکداري کې مې خپل زده کړې پای ته ورسولې، یعنی څوارلسم پاس ته خلاص شوم. ولې په همدې جریان کې علاقه مندي دې ته پیدا شوه چې زه باید طبابت مسلک په خصوص قابلګۍ ته ورداخله شم، ځکه د میندو مړینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه. او فکر مې په دې وکړ چې زه غواړم چې طب ویم، نو اووه کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړه شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د میندو خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره، او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم میندو ته خدمت وکړم، د قابلګۍ مسلک چې ما په ډېر شوق او علاقه باندې شروع کړ، او په دې رشته کې مې خپل درس مخې ته ویوړ. البته په شروع کې ډیپلومات کې د غزنفر د صحي علومو انستیتوت نه فارغه شوم، ځکه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نه و. بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړه شوه، نو په 2018 کې د لیسانس برنامې نه فارغه شوم، او په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې شت باندې کار کوم.
بله،
عامې کلینیکي کار کړی دی او عامې په اداره او منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ او زین نور رښتې چې په افغانستان کې ډېر د سي مشهور رښتې وي، د انجینری په ډېر کوچنیوالي کې چا به ویل چې زغړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم، تاسو سره د غنګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړی قابلیت شي؟ کوچنیوالي کې مو هم په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لارو نیسم.
نوری صاحب، ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لاره ونیسم، ځکه ما نورې رشتو ته په خصوص رشتې چې مې خوښېدي چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې. او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې هغه باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنی انتخاب د فامیل له خوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاد وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې دا مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنی د ښځو مسلکي لیسه کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرونو د پانځنه یا د نورې رشتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رشته هم دا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وي او اشدې ضرورت و. او کله به چې مې د میندو درد لیده، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تیره شم، او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرو ولایتونو لرو کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یو پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته. په تیر بیا کابل ښار ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو چې څوک راغلي دي، تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته؟
نوري صاحب، د کونړ ډیر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډیر پخوانو، په شروع کې تقریبا د سیدرته ویم چې شاید 50 کې یا 50 کې، دا چې موږ مکتبونه په ډیر وړو سنونو کې شروع کړیو. دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نور خویندې ورونه هم دلته په پوهنتون کې محصلین، او بیا فامیل دوه ځای وو. رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت دي کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، زه تر دې اولادونو سرپرستي غوښتله، په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که بسې مبالغه نه شي، نو دوه هفتې پس، درې هفتې پس، حداقل د یوې ورځې دپاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی، او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دی یاد وباسم.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د قابلګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نه و، دغه قابلګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
په لیسانس نه و، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قابلګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابلګۍ تاریخچه تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې. چې د غازی امان الله خان په وخت کې یو 12 نفره نجونې ولېږل شولې ترکیې ته، او هلته یې د قابلګۍ رشته کې درس وی، او بېرته افغانستان ته راغلې او د یو د قابلګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې و، معاون د قابله او ده، تر 2014 پورې، یعنی تر 2014 یا 2012 پورې، او اوس هم دي زمان قابلې 14 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي. او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابلګۍ 5 جوړ کړ کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې، نو هغه ځای نه موږ بچلر قابلې فارغ ورکړې، او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابلګۍ 5 شروع کړل چې په پښتنو نجونې پکې ویل شو، درس پکې ویل. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو، چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو، چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 23 نفره کادرونه وروزل شو، چې موږ خپل قدر ولرو او وکولای شو جګه سویه باندې د حقوقو درس وي. فعلاً هم موږ ډیپلوما شه محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د شلم نه را په دې خوا مخکې 14 پاس فارغېږي. اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلې 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق دابه کوي ده لولي، او زمينه هم ورته مساعد ده، هم په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې.
بله ډیر ښه. ځینو کسانو لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي. نرسانو قابلګان دا دواړه تقریبا سره تړلې، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نوري صاحب، ډیره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابلګي ډیره زیاته تفاوت لري، ځکه قابلګي یو مختصه یا سپیشلیستي رشته ده چې قابله په خپل فیلډ کې ټول کار د مور او د ماشوم سره دی، او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده، دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي. د یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټولو کې باید د نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس ووي، او دوی وکولی شي چې ټولو هغه ناروغانو ته، که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشو بلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغې په هر رشته کې دغه کېږي، دا روزل کېږي، اما جنرال نرسنګ وایي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغې د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم، لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي یوه مشخصه تخصصي رشته ده چې د یو په دغه 3 کالو کې فقط د درس موضوع مکمله په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي، او د دې رشته نه مکمل په خپل رشته کې دغه وزي ده. سپیشلیست قابلګي یا په اصطلاح په عامه ژبه ویم یو متخصص رشته ده د قابلې لپاره. ورې زبنګ نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وي، او بیا قابلې په کلینیکونو کې، په مسای ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي، او نرسان په صورت هم په ټولو برخو کې د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي، لار ورته پرانیستې ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
خپل رشته کې. نوري صاحب، من کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډیر قابلیت دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلګۍ کې، فوق پی ایچ ډی لري په قابلګۍ کې، هیڅ نوی مشکل نشته. یعنی چې زمینه د تحصیل برابره، فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی. لسانس شروع شوی دی، په ماسترۍ او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلې زمونږ اوس د ایران او د ځینې بیروني مملکتونو نه ماسترۍ او ډاکټرا د اخلي په خپل رشته کې، البته په قابلګۍ کې. د ICM یعنی د قابلو د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
تاسو د کلونه کلونه تجربه لرئ د قابلګۍ، ډېر لور پرتو سیمو ته به هم تللي وئ، ډېرو میندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده. کوئ شي راته ووایئ چې په خپله مو تر اوسه پورې څومره قابلګانې روزلې دي؟
زه کله چې د قابلګۍ د پروګرام نه فارغه شوم، خوشبختانه په ډېرو جګو نمرو من کامیاب شولو، او د هماغه وخت نه تر اوسه پورې، یعنی د شمار بیرانه غلطي، خو په افغانستان کې چې کوم د قابلګۍ پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او په خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغه دپاره کار کوو. که د قابلګۍ د استادانو روزنه ده، که خپله د مسلک کې د نصاب جوړول دي، کتابونو لیکلي دي، که د دغې دي ولې درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابلګانو دپاره، چې تقریبا د زاول د متامم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابل فارغ کړي دي. همدارنګه په دولتي انستیتوت په پوهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنی داسې په ټوله کې چونځه د قابلګۍ د پروګرامونو ملي ترینر یم په افغانستان کې، او زما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دي. نو موږ په هر شکل باندې د قابلګۍ په پروګرام کې ور داخلي، او دغه د قابلو په روزنه کې که په آفلاین شکل یې خپله ورځو، اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلي یا شاګردان ضرورت ولري په آنلاین صنفونو کې هم دغه کوو درس ورکوو.
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګوره یا ارزوي د قابلې گی په برخه کې؟ په تیرو تقریبا څه باندې 12 کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې، من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډېره پانګونه وشوله، ډېر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول، د قابلې گی په برخه کې هم آیا ډېر کسان وروزل شول، او آیا بیا هم اړتیا ډېره زیاته ده؟ موږ چې کله وینو او راپورونه اوس خبرېږي په لرو کلیو او بانډو، حتی په ښارونو که هم هغه څه چې لازم ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تیر دوه لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابلګۍ کې درلوده، ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرام د قابلګۍ دپاره لرل، شاید په نهه ولایاتو کې، ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو، یعنې په 3000 کې 1400 وه، نو موږ د ټولنې د قابلګۍ پروګرامونه د افغانستان په 40 ولایاتو کې، په هر ولایت کې تقریبا کمې دورې چې موږ تربیه کړې دي 2 دي، هغه کمې دورې چې 2-3 ولایت دي، په هر ولایت کې 8 9 دورې قابلې تربیه شوې دي. یعنې په دې کې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو. د هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو نه مې انتخاب کړې دي، راوستیم دي 2 د هماغه ولایت په مرکز کې د قابلګۍ مکتب ویلی دی، او پس د هغې نه بیا فارغ شوي دي، بېرته په د خپلو کلو او بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنې د قابلګۍ دپاره ډېر کار شوی دی، خو ځینې شرایط دي چې خلک پخوا خو امنیتي مشکل و، اوس خو امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دی ډېر زیات. خلک داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي، د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو، ځکه خلک د کلو او بانډو نه
تقریبا
تاسو باور وکړئ چې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو دور فراغت د قابلو درلودو د مزار په ښار کې د داخل بلخ کې، موږ یو د 5 ولایتو یو مکتب د 5 ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه لس جوړي وي. په هغې کې تاسو باور وکړئ په سمنګانو د ولایت نه د یوې لرې ولسوالۍ نه په ټوله ولسوالۍ کې یوه باسواده جلکۍ پیدا شوې وه چې هغه موږ راوستله، 2 پروګرام یو یو او سند د فراغت یې واخیست، او سند د فراغت سره یو ځای مکتوب د مقرره یې واخیست، لار کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ. داسې نه دي چې زموږ قابلې هلته کار نه کوي، ولې شته دی ځینې پکې داسې چې د ښار ژوند خوښۍ ښار ته رېږي، ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیکي هلته یوه ډیوه لګېدلې ده، یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي.
ډېر ښه. تاسو ته خپله د افغاني ټولنې هغه دود دستور عنعنات معلوم دي، په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او عنعناتو بل لري، ځینې خنډونه شته ده، څومره د دغو خنډونو هغه ټولنیزو خنډونو د مخه نیولې ده چې میندې یا پلرونه خپلې لوڼې پرېږدي چې لاړې شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي، یا د قابلګۍ په برخه کې په تېره بیا چې ډېر سخته اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړې ده ځینې محدودیتونه؟
نور صاحب د فرهنګي د لحاظ خو موږ او تاسو یوه سنتي ټولنه یې طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېر، یعنې تر څو چې به دوی ته برنامه تشریح کېدل او دوی به په دې قانع کېدل چې خپله یوه ځوانه لور راولېږي، یو ځای کې 2 بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي، لږ سخته. ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقه مند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا دوه قابلې ولري. یعنی اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لرې پرتو سیمو کې قابلې وروزل شوي او دوی د قابلګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقه مندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري، د قابلګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري. یعنی پخوا واقعا نرسنګ زموږ فقط نارینه وو ته مختص شوی وه، که به موږ سل نفره د نرسنګ محصلین لرل په سلو کې به لس نجونې وي، ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې پنځوس په پنځوس نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي. او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېره علاقمندي مور سره شته دی.
اغلی غرشین، په دا ژوند کې په تېره بیا په کاري چاپېریال کې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي؟ که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هره لحظه ما ته احساس ته خوشحالی دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالی زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالی زی. یعنی ډېر احساس ته خوشحالی دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې، خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما څلور ساعته یا پنځه ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کې مې قابله راوستلی، نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه. یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چا ته یو زما یو کوټې کومه کور اوسېږي. ان دا زما دپاره هغه په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې وي. خدا درته داسې د زړه نه ویم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره.
ترخی خاطرې هم وایم شته؟
ترخی خاطرې شته دی. په یوسف خانه کې مې کار کوو، نوري صاحب شاید ډېره دردناکه یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزای کړې وه چې په اصطلاح باندې د سا اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې و وینه او دا. نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته موږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات یې ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلکو اینې واخیستله پوینټ. مریض اته نهه ورځې موږ سره پاتې شو شفخانه کې و، مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په شفخانه کې و هغه وشوه. اتمه ورځ باندې چې کله دا موږ دسچارج کړله د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه و که دا به څنګه و. په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نه دا هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
دا رښتیا واقعا هم ډېره،
ځکه مور روغه شوله او رخصتېدله کور ته تلله او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې. دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله پرې راغله او مور ته دغه نه شوه دغه نه وه. دا ډېره دردناکه، یوه دردناکه دا وه، یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم ویزه ته، ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنا اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک دي. نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچۍ موټر د ډالۍ جوړه کړې وه، ډېر کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکتران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې اته قابلې درلودې، زنانه متخصص نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته ویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زموږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کړو ورکړو. او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کې بېرته هر څه چې مو ویل قبول یې نه کړه، موټر کې واچوله او ډاله د موټر یې پسې بنده کړه، ویل موږ نه غواړو چې زموږ مریض نارینه ډاکټر عملي، نو دا چې د هغه مریض په سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
زیاتېږي. بل نه نور به ترخې نه وایو. بل دغه یوه مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، د مور او ماشوم مړینه، د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصارې ورکول کېږي. تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدی شي، هغه چې د ناروغي ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تېر عمر چې کمې و، چې ما تاسو ته چې په سل زره ژوندو ولادتونو کې موږ شپاړس سوه میندې د لاسه ورکول، هغه اوس راټیټ شوي دي. یعنی موږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایه دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامل ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي. فامیلین نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کې، یعنی په داسې وخت کې شفقانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلی. بل موږ او تاسو غرنۍ منطقې اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو کو دغه کې لیدلی په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بله دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې دوه ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي او بیا دغه دوه ساعته لار وروال کېږي بیا ترانسپورټ، دا خپل ډېر غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور ته تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته یوسي. او یا یوه مور حداقل څلور دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او دوی ټول راهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې. بیا به کله غږ هم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید دا زموږ هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګره کې او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بله ډېر ښه. اغلی غرشین، تاسو د بنگلاديش یادونه وکړله چې هلته مو د قابلګۍ په برخه کې خلک روزلی دي او خدمت مو سرته رسولی، کومه شي راته لنډ ووایئ چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2012 کال نه تر 2020 پورې ما په بنگلاديش کې د تخنیکي مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلې مې ورته روزلی دي چې پارامیډیکو د قابلیت په برخه کې مې وروزل چې هغه وکولی شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا درې نیمې میاشتې مې د بنگلاديش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تېرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلیت د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوي هغه سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کو هغه ته مې په کلینیک کې انجاب ترننګ یا د وظیفې داخل ترننګ هم ورکو او مریضان هم من کتر. یعنی په دغه درې نیمو میاشتو کې تقریبا ما د 2500 میندو نه ډېر دغه کتلې دي. د قابلیت د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی مانه پاتې وي تاسو غواړئ په تیره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو دا پیغام ټولو ته ورکوم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ اتا کله اتا په منطقه کې څوک ژوند کوي دوی ټول د یو امیدوار مور او د یو نوې زیږیدلې ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یو امیدوار مور ته متوجه اوسي، دوی په وخت کلینیک ته بوز. او ځوان نجونو ته مې اخرنه پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلیت په رشته کې، په هر رشته کې چې په هر برخه کې چې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډېرو مرضونو د وقایې او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې.
حتما خلک بس تاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.